یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې د بندیانو پر تبادلې خبرې کړې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې امریکایي پلاوی کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بولر او د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي پلاوی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی او د بندیانو د تبادله ترڅنګ په دوه اړخیزو اړیکو او پانګونې خبرې کړي. روسي راپور نه وایي چې دغه پلاوی د طالبانو د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره هم لیدکاته کړي. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایران په یو ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د ملي راډیو تلویزیون د خبر لمخې د واګي په 28مه له پاکستان د سپین بولدک او تورخم په دروازو شپږ زره او شپږ سو اته څلوېښت او له ایران د اسلام قلعه او ریخم پله د سرحدونو له لارو 2000 کسان هیواد ته ستانه شوي. د خبر لمخې د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1102 کورنۍ چې د غړو ټول شمېر 8209 تنه کېږي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د غلام خان بندر لار چې نږدې یوه نیمه میاشت د پاکستان له لوري بنده شوې وه پرون د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون جمعه د دې لارې د پرانستو خبر ورکړی، خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانستل شوه. د غلام خان بندر له بندېدو وروسته په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې وې. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي لک تر لګه 12 تنه پاکستانی سرتیری په یو وسلوال کمین کې وژل شوی دي. سیمه ایزو چارواکو فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نخته کې 12 امنیتي سرتیری مړه او څلور نور ټپیان شوي. یو سیمه ایز چارواکي فرانس پریس ته د سرتیرو وژل تایید کړي او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجا کړې. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. د اسرائیل پاوز وایي په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پاوز عربي ژبې ویان ډګروال اوی خای ادراعي نن پر خپل اکسپان ولیکل چې د پاوز د اټکل له مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼ میشتې سیمې د کورنیو وتل وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پاوز په دې ښار کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د ماښام په 2 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام 5مه لوبه ده. افغان لوبډلې هم په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه د 94 منډو په توپیر له هانګ کانګ ګټلې ده.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو په کابل کې یو ځل بیا د دوی پر افغان خزینه کارکونکو دفترونو ته د تاګ بندیز لګولی دی. یوناما په یو خبر پاڼه کې دغه کار د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف اقدام بللی او په ورته وخت کې د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په اعتراضي ډول ویلي چې خپل دفترونه تړلي. یوناما ویلي د دغه امر د عملي کولو لپاره کابل، مزار شریف او هرات کې د دوی د دفترونو مخې ته د طالبانو د حکومت مسؤل کسان ولاړ دي. د طالبانو او د ملګرو ملتونو دفترونو ترمنځ دغه ټکر او ناندرۍ څه اغیزې لرلی شي؟ دا مخالکو پر ژوند په ځانګړي توګه هغوی چې د ملګرو ملتونو مرستو ته په تمه دي څه تاثیر کوي؟ آیا له ښځو پرته د مرستو رسولو چارې امکان لري؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدغه مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار، مدني فعال او لیکوال مستان روشن او سیاسي شنونکی محمد الله محمدي اندړ. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهی او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. باید یادونه وکړم چې یو شمېر اوریدونکو له وړاندې خپل پیغامونه او نظرونه په واتس اپ شمیره کې را لګیلي چې موږ به د خبرونه په ترڅ کې تاسو سره شریک کړو. له سټډیو سره د تماس شمیره ده چې نړیوال شمیره ده لګښت لري. که تاسو د لګښت یا دغه پیسو وسنه لرئ، یوازې لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، زمونږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکې ونیسي. دا شمیره ده 00420212 1501. په دې له چې وروسته اړیکه ونیسئ، اوس ورځو باس له خپلو میلمنو سره پیلوو. ښاغلی روشن راځئ، تاسو ته به راشو په پیل کې، تاسو د افغانستان دغه تحولات له نږدې څارئ. دا مهال ایران او پاکستان پاکستانه زرګونه افغان کډوال ستنیږي، دوی لاسنیوي ته اړتیا لري، د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو مرستو ته اړتیا لري، خو د ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو د حکومت ترمنځ نوې ناندرۍ رامنځته شوې دي. هغه دا ده چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان ښځینه کارګرانو یا ښځینه کارکوونکو پر تګ بندیز لګولی چې ملګري ملتونه وایي د دوی ماموریت متاثره کړی دی. څه فکر کوئ دغه ټکر یا دغه مخالفت په څه معنا دی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول اوریدونکو او رادیو کارمندانو ته، زما جګ راځي لودین صاحب.
او روشان صاحب تاسو غږ لرو.
مننه مننه لودین صاحب. موږ تاسو افغانان وګوره په نور یوادونو کې داسې خبر نشته چې حکومت د شذو سره په ټکر وسی. یوازې دا مشکل په افغانستان کې وجود لري او څلور کال دی چې طالبان د امارات اسلامي په نامه حکومت نیولې دی. په حکومت کې دی، په افغانستان کې جګړه هم نشته. دوی ادعا ولري چې موږ شام نیت مو راولې دی، خو نو متاسفانه په شزو باندې ډېر بندیز لګېدلې دی. پر نجونو مکتبونو باندې، پر نجونو پانتونونو باندې کار بندې. دا یو جنسیتي ظلم دی چې ګرسره نه ده په اسلام کې جائز دی، نه په انسانیت کې دا جایګاه لري. او دوی کوشش کوي، طالبان کوشش کوي چې یو لاره پیدا وکړي چې دنیا دوی په توجه کې چې یو لاره چاره د رسمیت پیژندلو او نور مرستې دوی ته پیدا شي. خو دوی چې فشار خپل په اولاد کې، خپل په ملت کې، خپل په یو نیمې د دا جامعه پر نسل کې فشارونه اچوي، دا د آینده لپاره ښه نه دی افغانانو ته، انسانانو ته او ښځو ته. دوی کوشش لري، د دوی طالبانو داسې تکر د ښځو سره داسې معنا راکوي چې دوی د اجتماعي د لحاظه یو غیرتي مسله دی. دا خو نه په اسلام کې داسې حکم شته چې ښځه حق نه لري درس وکړي یا وکار وکړي، نه په بل مسایلو کې، بل بل لار کې. او یوازې دا طالبان دا لار نیولې دی پر ښځو باندې فشار اچوي. دا یو ظلم دی چې خپل پر خلک کې، خپل په اولادونو کې، خپل په لور و مور و خور دغه کورنۍ کې ظلمونه کوي. دا د آینده لپاره ډېر افغانستان ده. د افغانستان ښځو ته یوازې نه دی که نران ته هم دا خطر لري. د دې لپاره چې دا دنیا د اوچ مصنوعي پرمختګ دی، دنیا د اوچمند ټکنالوژي پرمختګ دی، ورمو یا افغانان اوس پاتې شوی. تاسو وګورئ، تاسو په نور وادونه کې ژوند کوي، د پرمختګ وادونه کې ژوند کوي چې یو انسان سواد نه لري، ګر سره نه سول چې ژوند وکړي، ګر تر لار هغه انسان ته نسته چې څنګه ژوند وکړي، یو تاکسی نه کیږي چې ونیسي، یو ډاکټر ته نه سول چې ولاړ شي. خو نو دا ډېر جفا پر ښځو باندې دی. باید چې دوی یو اساسي فکر به وکړي، خپل د خلق دپاره، خپل د ښځو او نجونو خوند دپاره، چې دا آینده څنګه به وسي.
کور ودان. روشن صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې د نورو میلمنو د پیل خبرې هم واورو. ډاکټر صاحب مختار، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر باندې د طالبانو د حکومت او د یوناما دغه نوی ټکر په څه معنا دی؟ ځکه یوناما ویلي چې دا له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د دوی د ښځینه کارکوونکو کار ته د تګ بندیز او دغه راز ویلي چې د طالبانو له پخوانیو ژمنو سره هم په ټکر کې ده. معنا دا چې د طالبانو حکومت پخوا دوی ته ژمنه ورکړې وه چې یا استثنا ورته قایل شوي وو چې د تاسو ښځینه کارکوونکي د دفترونو ته ځي. خو د سپتمبر له ومې نه یوناما وایي چې د دوی ښځینه کارکوونکي، البته د افغانستان ښځینه کارکوونکي یا افغانان، اجازه نه لري او وایي چې د دغه کار د عملي کېدو لپاره یا د اجرا کېدو لپاره په کابل، مزار شریف او هرات کې د دوی د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان یا هغه امنیتي ځواکونه ولاړ وي.
سلام لودین صاحب تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، او تاسو فکر ته، د افغانستان مسلمان او جاهد ملت ته. طالبان ځینې داسې دلایل وړاندې کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د کلتور یوه برخه دی، یعنی طالبان ادعا کوي چې یو ښځه حق نه لري پرته له محرمه له یو ښاره بل خوا ته لاړ شي، یا داسې یو چاپېریال دی ورسره نه وي، داسې یو موضوع دی مطرح نه وي چې هلته ته د لپاره د سره یو شهري محرم، نو دوی دې مونږ دا چې د اسلامي ارزښتونو او اعتقادونو په رڼا کې نه غواړي چې افغان نجونو ته حق ورکړي چې په یونما کې کار وکړي. خو زما په اند او باور دا د افغانستان د قضیې یا د ښځو د معزل حل نه دی. طالبان دې باید من حیث د یو دولت او من حیث د یو نظام د افغانستان په هکله ټولو هغه ستونزو ته مشروع او قوي لارې پیدا کړي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه وباسي. دویم موضوع د افغانستان د تعلیم او د تحصیل حق دی. هر افغان نجلۍ هم د اسلامي باورونو او اعتقادونو تر سیوري لاندې او هم د افغاني کلتور او دستور تر سیوري لاندې حق لري چې باید تعلیم او تحصیل وکړي، ښوونځی ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي او د خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي. همداسې د اسلام احساساتو او اصولو تر سیوري لاندې ښځه حق لري چې تعلیم وکړي، ښځه حق لري تجارت او کار او روزګار وکړي، ښځه حق لري چې په ټولنه کې خپل شخصیت ثابت، هیڅوک هم حق نه لري چې ښځه په زور چاته واده کړي. دا د طالبانو اصول په همدغه نقطه کې مفید قدم اخیستی. خو من المجموع متاسفانه طالبانو لا تر اوسه داسې یو مشخص پالیسي او دریز نه لري چې هغه دریز د افغانانو لپاره من المجموع یا د نړۍ لپاره د منلو وړ وي. چې داسې کړنه زما په اند باور هم طالبان انزوا خواته وړي او هم افغانستان منزوي کېږي او هم افغانستان مستقبل او د افغانستان بقا د خطر سره مواجه کېږي. موږ د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دا وایو چې طالب دې باید مسؤولانه د افغانستان د خلکو په هکله او د افغانستان د ملت په هکله داسې دریز ونیسي چې هم د افغانانو لپاره د منلو وړ وي او هم په نړیوال سټیج کې افغانستان له انزوا نه ووځي.
کور ودان وای چې وسنۍ دریزه چې د حالات سره مرسته نه کوي بلکې افغانستان اور هم منځوي کوي، ځکه لملګرو ملتونو سره ټکر ستاسو پټکو دا هغه ستای چې د افغانستان او نه هم د افغانستان د خلکو په ګټه ده. کور ودان سلامت سي مختار سي راځي چې د شنون کې محمد الله محمدي اندړ د سر خبرې هم وورو. اندړ سي ستړي مشي، ستاسو په نظر تاسو په افغانستان کې دغه وضعیت له نږدې څاري، د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو باندې دغه بندیز ولې بیا ولګیده؟
مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رودین صاحب تاسو او تاسو درنه همکارانو ملګرو ته او ډاکټر صاحب مختار ته او مستان روشن صاحب ته ټولو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کوم. ورسره به زه خپل نظر هم وایم او اول به د مستان صاحب خبره باندې ایوه لنډه تبصره وکمه. مستان صاحب وویل چې دلته طالبان داسې کارونه کوي چې هغه نه په قرآن روا دي، نه په شریعت کې روا دي او نه د افغانانو له کلتور سره اړخ لګوي. زه وایم په دې باره کې به مستان صاحب مطالعه کمزوري وي. په افغانستان کې طالبانو داسې څه نه دي روان کړي چې هغه له شریعت سره ټکر کړي. دا د طالبانو یو دوه مجبوریتونه دي. طالبان دلته په افغانستان په داسې یو ټولنه کې حکومت کوي چې یو خو د موږ تاسې تېر که سلکلن تاریخ را وګورو، سلکلن تاریخ را وګورو، کوم چا کوم حکومت چې د افغانستان له عناناتو سره په ټکر کې واقع شوی، اول له شرات او د شرات محمدي له قانون سره په ټکر کې واقع شوی، دا یوغوی له کاله دوه درې کلو چې وخت زیات نه ده اخیستی، یوغوی په ضد باندې پاڅونونه شوي دي، یوغوی په ضد باندې خلک راولاړ شوي دي. طالبان فکر کوم طالبانو دا سر تر کړي دي، تر بل هر څه خطر کړی. طالبان دوه مجبوریتونه لري. اول مجبوریت یې شرعي ده، شرعي مکلف دي، شرعي مجبوریتونه یې دي، مکلف دي هم دې لپاره ولاړ وو ولاړ دي چې څه چې په شرایط کې دي هغه باید پلی شي، که دې هغه د چاد نظر خلاف وي، که د کومې ټولنې نظر خلاف وي، که حتی د کومې ټولنې یا کوم هېواد پرې کون راځي، طالبان مجبوریت لري. دوهم مجبوریت د طالبانو دا ده، زوامه که موږ تاسې تاریخ مطالعه کړو، د امان الله خان له وختو امان الله خان سره د افغانستان د خلکو ټکر چې راغی، د افغانستان خلکو چې د ده په ضد پاڅون وکړو، هغه همدغه اوس افغاني عناناتو کلتور او هغه څه ته یې لاس واچول چې هغه له شرایط او له عناناتو د افغانانو سره په ټکر کې وو. او طالبانو فکر کوم داسې درک کړي دي، طالبان مجبوره دي او مجبوریت لري چې اول په شرایط عمل وکړي، او دوم هغه څه چې د افغانانو کلتور او هغوی سره موافق په مخ ولاړ شي. بل خبر دا ده چې دوی ویل چې د مستاسو ویل چې دوی یو ځان مطرح کوي، بعض دا شیان کوي چې په هغه باندې نړیوالو باندې ځان رسمیت پېژني. زه هم زما فکر زه په افغانستان کې برحاله دلته اوس هم په ټولو ولایتو کې لیدلی یم او لار څخه آګاه یم. د طالبانو دا ټولې پالیسي ور څه څارو. زه هم طالبانو په هغه وخت کې د یو چا رسمیت پېژندلو ته غاله نه ده ایښې، چې یو بیرغ یې چا نه پرېښو، یو نوم یې چا په مطبوعاتو کې آزاد نه سوی اخیستی. په فکر نه کوم چې طالبان به دغه سخت مجبوریت ولري چې اوس به د دغو مجبوریت دپاره داسې عمل کوي چې د چا حق به ضایع کوي. بل په بل په خپل شخصي نظر دما ده، زه وایمه که دا مرستې رښتیا مهاجرینو ته، رښتیا زلزلو ته، رښتیا هوجو خلکو ته بین الملل غواړي چې ورسیږي، نو دلته په افغانستان کې نورې داسې لارې چارې شته چې ورته ورسوي. په افغانستان کې شهدا او مالونو چارو وزارت طالبانو د هغوی لپاره په هر ولایت کې خپل ریاست او داسې په ولسوالیو کې خپل امریتونه ایجاد کړي دي. هغوی ته چې ورسي هغوی ته عام او خاص خځې تیمان کوندې هر څوک معیبین نرو ښځه ټول ورځي، او هغه خپل پیشنهادونه وروړي، هغه خپل کوم معاشات لري له هغوی لارې اخلي. او مهکزه داسې که خیریه بنسټونه دي، دا د موږ وینو چې کوم کومکونه کوي، هغه که له زنانو سره دي، که له اناسو سره، چا سره چې دي، که له ذکرو اناسو سره دي، هغه له دغو لارو چې اده رسېږي او مستحقینو ته رسېږي. زه وایمه که دا یوه بهانه نه وي، او د دې لپاره هسې له طالبانو سره یو مشکل جوړ کړي، هسې دغه مرستې په یو نام باندې قطع کړي. نو زه وایم زما خپل شخصي نظر دا ده، خپله بین الملل خپله دغه اداره دا غواړي چې بس نور دا مرستې ودروي. طالبان له خوا داسې خنډ نه ده واقع شوی چې هغه د دې سبب وګرځېږي چې نو باید مرستې قطع شي. هغه د مظلوم سره همکاري ده، څه چې زنانې نه وي او نرانې هم ورسره سولی شي، ډېرې لارې شته چې ورته ورسېږي.
تاسو وایي چې طالبان مجبوریتونه لري، یو مجبوریت دا دی چې باید هغه شرعي احکام په پام کې ونیسي، او بل هم فرهنګي نزاکتونه یا کلتوري او دودیز نزاکتونه. فکر نه کوئ چې دغه ملګري ملتونه یا نور موسسې چې دلته راځي او د افغانستان لاسنیوای کوي او له افغانستان سره مرسته کوي، او مرستې بې له شکه چې موثره ده، صحیح ده چې په دغو مرستو کې به هم شفافیت هغسې تضمین نه وي لکه پخوا چې تضمین و، مثلا یا پخوا هم چې په دې اړه شکونه موجود و کنه لکه څنګه چې لازمه ده. اما څه چې واقعیت دی هغه دا دی چې د افغانستان ولس بې وزله دی، تجارت، کاروبار، سوداګري هغسې پکې نه ده لکه په نورو هیوادونو کې. فکر نه کوئ چې هغوی هم خپل مجبوریتونه لري، هغوی هم مثلا که هغو هیوادونو کې چې دوی فنډ ترې اخلي یا پیسې ترې اخلي، هغوی ته به وایي چې موږ سره مثلا په دغه ماموریت کې د ښځو حضور هم مهم دی، یا به د هغوی دغه سرې کرښې وي چې باید په ماموریت کې ښځینه هم حضور ولري، خو د هغوی مجبوریتونه هم باید درک سي. فکر کوم
لودین صاحب زه هم دغه بېرته هغه مسرس ولکه چې ویلم کمپنۍ چې د افغانانو دپاره چې بې اوبو خلک دي، د اوبو نلکۍ والي اول شرط یې دا و، دا نلکۍ باید د لوړې لویې لارې په غاړه ووهل شي، ځکه چې له کورو چې دا خلک ورته راووځي او ضرورتونه پوره کړي. ځوان که د دوی دا سرې کرښې دي چې په دفترو کې دي، له موږ سره ښځې کار وکړي، نو د طالبانو هم دغه سره کرښه ده چې له شراطه چې پښه نه شي اړولی، کوم څه چې په شراط کې ممانعت راغلی دی، دوی سرې کرښې دي. او طالبانو اوس مجبوریت لري چې تراسو کرښه وانه وړي. دوه چارو کې ما مخکې درته واضح کړه چې طالبان مجبوره دي چې مکلف دي چې په دغو لارو باندې عمل وکړي، او طالبان هم دا سرې کرښې لري. ما په نظر طالبان وچ مجبوره دي چې تر دغه څه تیر نه شي، کار څه تو کومکونه د خلکو درېږي، کار څه نور تکلیفونه متوجه کېږي، طالبان وچ مجبوره دي چې نه له شراط تیر شي، نه د افغانانو له کلتور سره په ټکر کې واقع شي.
کور ودان سلامت سره راځي د یو اوریدونکو نظر او بیا راځول ملمنو سره خپل بحث ته ادامه ورکو. موږ په خپل فیسبوک پانه کې هم اوریدونکو پوښتلی چې د دوی پټکو په دغو مؤسسو کې یا د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده. یو اوریدونکو دغه نظر راته پریښی دی.
رحمان رحیم ستاسو د پښتنو په جواب زه باید وایم، اول د خبرو په شروع کې زه پر د ټول موضوعګان باندې یو لاند بحث کوم، دغه وروسته بیا ستاسو د پښتنو جوابونه ته راځم. تاسو چې کوم موضوع یاد کړی دی یا کوم بحث مې یاد کړی دی، دا ډېر مهم او د فکر وړ موضوع ده. ښځې په نړیوالو ادارو او د مرستو رسولو په برخو کې ځانګړی ارزښناک رول لري. په ځانګړي ډول د صحت یعنی روغتیا په برخه کې د ښځو شتون په دغو ادارو کې نه یوازې دا چې اړمنو کورنۍ په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو ته د راحتۍ او باور احساس ورکوي، بلکې له فرهنګي او دینی پلوه هم دا مناسبه ده چې ښځې له ښځو سره تعامل ولري. اوس لازم ستاسو د اود پوښتنې جواب ته، ستاسو پوښتنه دا وه چې آیا ښځې باید په دغو ادارو کې کار وکړي؟ بالکل یې باید وکړي. ښځې باید په دغو ادارو کې کار وکړي، په ځانګړي ډول په هغو ټولنو کې چې فرهنګي مسایل د نارینه او ښځو ترمنځ مستقیم تماس ته اجازه نه ورکوي. د ښځینه کارکوونکو شتون مرسته اسانه کوي او باور رامنځته کوي. دوهمه پوښتنه مو دا وه، آیا تاسو حاضر یاست چې نارینه ستاسو کورنیو ته مرسته ورسوي؟ که چیرې ښځینه کارکوونکي موجودې نه وي، نارینه هم مرسته رسولی سي، خو که ښځې موجودې وي نو ډېرې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې ترجیح کوي چې له ښځو څخه مرسته ترلاسه کړي. درېیمه پوښتنه مو دا وه چې آیا دا غوره ده چې ښځینه کارکوونکي هم موجودې وي؟ سل په سله باید موجودې وي. ښځې باید د مرستندوی ټیمونو یوه برخه وي چې وکولی سي مؤثره مرسته وکړي او د ښځو او کورنیو اړتیاوې په ښه ډول درک او پوه کړي. د ښځو شتون په دې برخه کې نه یوازې مهم بلکې ضروري هم دی.
مننه دغه اوریدونکو راته په واتساپ کې خپل پیغام ثبت کړی او ورزو د ټلیفون په کرخه لای خیبر پښتونخوا نه زموږ دایمي اوریدونکو ښاغلی زرملوال استډیو سره ملګری شوی. زرملوال صاحب ستړي مشي، شنه اسمان لاندې پروګرام ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو په اډانه کې دغه راز د خیریه بنسټونو او موسسو په اډانه کې د ښځو حضور څومره مهم دی.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، سلامونه منی کیلی تاسو محترم جزازی را دی اوریدین کی ومن یو میلمه
کور ودان ازر ملوال سے مهربانی.
دی خز شتون خو دیر جات ضرورت زک لودین صاحب یکل نن دل ته مګه چیر ته ناس ته و چیر ته مګه ناس ته دیر کسانو دا موضوع و چیر سو دل ته قدواله کی و چیر سو مګه مګه دیر زوري خبره وک نورا په سم د کوم موضوع چې دا اوس تاسو سره په دې کې به نظر ورک. محترم لودین صاحب، اوس مثلا یو خځه یغه دومره جرأت نه لري چې نارینه سره وغږیږي یا خپل د تکلیف ورته ووایي یا مثلا خپل بیان ورته وکړي، هغه کبله خځه چیرته ناستې مثلا په دفتر کې ناستې یو خځه نو هغې سره د خپل بیان شریکولی شي؟ لودین صاحب په ډېر اسانه سره، ځکه که چیرته له نارینه سره یوه ښځه راځي، یو څوک ښځه راځي مجبوره یا کډواله یا هر څوک یې، نو هغه نشي کولی شي د نارینه سره یوه خبره شریکه کړي چې مثلا د خپل تکلیف او خپل ستونزې ورته بیان کړي. که یوه ښځه کارکوونکي ناستې په یوه دفتر کې، نو هغه بله ښځه چې راځي مراجعه یې کړي، نو هغه په ډېر اسانۍ سره له هغې سره په خبره هم ځان پوه کولی شي. او علاوه دې نه د خځې خوشحالي ګوره ډېرې ضرور دي په ټولنه کې. هغه دې مطلب دې ما دا ده اوس ګوره، که چیرته یوه ښځه تعلیم ونه لري، زده کړې ونه لري، نو هغه خو داسې وښیه چې په توره تیاره کې ده، یو خبره دا ده. او بل ګوره، اوس مثلا یوه ښځینه ډاکټره یا هغه څومره مهمه ده د هغې ښځینه دپاره چې هغه مثلا یا د ولادت خبر یا نور مثلا د شپوشیده پټ ناروغي دغه په شریکول کې خزر اکثر څومره مهمه دي. یعنی مثلا که یو خزر راشي یو خوین کې یو مثلا دا ډیره ضرور ده مدین صاحب، یعنی په ټول نه چې خزر یعنی باید رول ولري.
بله،
نو دا سینه ده کوم خزر نه مثال مدین صاحب په ټول نه کې، نو هغه د ما خپل فکر باندې هغه ډیره مخته پا یعنی پاتې کول نه بي
سلامات
اوسه.
کور ودان ډیر مننه سلامت اوسئ زرملوال صاحب. نظر مو اوریدل شو دا چې میلمانه هم خبرې لري او غواړو چې د خبرې سره مخته بوزو راټولې کو، نو له پیغام نه مو له اړیکو نیول مو ډیر مننه. کور ودان سلامت اوسئ. روشان صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، لنډه تبصره اول د محمدی صاحب خبر وکړي، هغه ستاسو په خبر باندې نقد درلوده او بیا دغه وایي چې ارتیاوی څومره دي چې په افغانستان کې د دغو موسسو په اډانه کې یا د دغو بنسټونو په اډانه کې خځې هم حضور ولري.
مننه نورین صاحب. وګوره اندار صاحب ویل چې د امارات د برخوردونه چې دی ټول د اسلام د پاره دی او د اسلام د ادرس دی. وګوره په دې بندیدو لار نه حل کیږي، د انسانانو فکر باید چې روغ سي، انسانان فکر باید چې قوي سي چې هغه وتواني د آینده لپاره خپل د ځان څخه دفاع وکړي، خپل د حق څخه دفاع وکړي، خپل د عزت او شرف او عفت څخه دفاع وکړي. دا خو همیشه خو نر ژوندی نه دی، همیشه خو پلار ژوندی نه دی، همیشه خو میړه ژوندی نه دی، همیشه خو ورور نشته، همیشه خو امر بالمعروف د چا پر سر پیره نه دی. هر انسان نر دی که شز دی شز دی، هغه بچ دغه فکر با چې قوی سي، دغه فکر با چې بیدار سي، چې هغه خپل ځان سره امنیت ونی سي، خپل آینده سره دپاره کوشش وکي. وګوره مثلا په کونارو جلال آباد او نور ولایتونو کې زلزله سو، د قطر یواد چې د اسلامي امارات هغه اول سیاسي دفتر هلته فعال سو، دوی تړون هم چې د امریکا او د نړۍ سره چې وکړ، هلته د ملل متحد نمایندګان هم حضور درلو، هلته تعود ورکړل چې موږ نور افغانستان ته ټوپک چاته نه ورکوو چې جګړه به وسي. دا یو تعود دی که تعود په دې مسله په دې لاسلیک کې نه، اوس په دې څلور کاله کې شل جبې پال شوي وو، بیا د افغانان وینې توی شوي وو. او وګوره د قطر د یواد یو شزه راځي نور یوادونه ته د کومک د پاره د مرسته د پاره راځي، او د دې نظام مشران د میدان وایي ته د دې شزه په مخ کې زیو استقبال کوي. هغه شزه ده او د افغانستان جنو شزه شزه نه ده، نتوانی چې دوی ولار سی بل چاته کومک وکي، مرسته وکي، خپل وطن ته خپل خلکو ته خدمت وکي. او دلیلونه بحثونه ډیر دی، موچ شری باس وکو هم د افغانان جنو شو اخ لري چې درس او تعلیم وکي او کار وکي، که سیاسي او مدني او د هر لار چې موږ باس وکو، که موږ د افغانانو د انانات وګورو، وګورم ملالې میوان څوک دی، دوی ول په میدان کې درېدل دي، د افغانستان بیرغ پورته کړی دی، یا با نور د افغان مبارزینو د شذو مبارزینو وګوره په تاریخ کې څومره ستا. دا خو په دې معنی نه دی چې شذ بچاتمن په کور کې دلته بندي وسی، د شذ فقر کوي وکا، هغه ته وپرېږه چې درس وکي، هغه اخلاق شسی، هغه دغه پوهندوی شسی، په دې چې سړی ته په قفس کې واچوي چې ته اجازه نه لري کار وکي، غریبي وکي، درد وکي، خو سبا زه میړه نه لرم، ورور نه لرم، پلار نه لرم، قوم نه لرم، ماما نه لرم، اکا نه لرم، زه څنګه خپل د حیات ادامه ورکوم، څنګه خپل عزت وساتم، خپل عفت وساتم.
کور ودان سلامت اوسئ. روشن صاحب، ډاکټر صاحب مختار تاسو ته راګرځو، ستاسو په نظر د ښځو شتون څومره اړین دا، وایا رښتیا هم فکر کوي چې طالبان دغه مجبوریتونه لري چې یو طرف ته اسلامي احکامات دي او بل طرف ته د ټولنې دود دستور کلتور د اجازه نه ورکوي چې ښځې د کار وکړي؟
ګوري یو د مجبوریتونه خو په افغانستان کې شته، خو د یو نظام مسؤلیت دا دی چې د مجبوریتونو لپاره لاره پیدا کړي. اسلام په ډیرو مسایلو کې قیاس لري، اجتهاد لري، اجماع دی، او امت لري، او علما کولی سي چې ډېر ښه لارې ورته پیدا کړي. که چیرې یو ښځه ته د حق نه ورکوي چې یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، تنها سفر وکړي، دا د اسلامي اصولو پر خلاف او د شریعت او د افغاني کلتور پر خلاف دی، او محرم دی ورسره لاړ شي. دغه ښځه کور لري، اولاد لري، ماشومان لري، یا د دولت داسې یو فضا ورته مساعد کړي چې د ده د پیسې ورکړي، امکانات دي ورکړي. نن که تاسو د افغانستان اقتصادي حالات ته ګورئ، د افغانستان اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، د نظام او د خلکو په منځ کې واټن محسوسی، او دغه واټن د دې نظام د بقا لپاره مفید مؤثر او اغیزمن نه دی. موږ طالبانو ته بار بار ویلی بیا هم ورته وایو چې پر ټولو د مخه پر دوو اصلو باید تاسو کار وکړئ. اول اصل دا دی چې افغانستان باید له انزوا نه ووځي. دلته وویلی سو چې افغانستان ضرورت نه لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. ولې نه؟ افغانستان باید نړۍ په رسمیت وپیژني. افغانستان باید دغې شرماور حالت نه ووځي. افغانستان باید په نړیوال سټیج کې خپل استازیتوب و. پرون د شانګهای کانفرانس و، د افغانستان استازی پکې شتون نه درلود. افغانان چا دعوت کړي نه وو. من حیث یو ډیفکټو سټیټ هم دعوت کړي نه وو. دغه شرم د افغانانو لپاره کافي نه دی. دغه شرم د افغانانو لپاره کافي نه دی چې په ټوله اسلامي امت کې د ټولو اسلامي امت او ملکونو پوهنتونونه او ښوونځی د نجونو لپاره خلاص دی او په افغانستان کې بند او تړلی دی. دغه هغه مسایل دی چې طالبان او د طالبانو نظام او من المجموع افغانستان شاته غورځوي. بل موضوع دلته د یو ملت د ملي ګټو موضوع مطرح دی. که تاسو غواړئ چې اسلام هم تطبیق کوي سل په سلو کې، نو هغه لپاره یو جغرافیه غواړي. د هغه لپاره باید یو جغرافیه ولري، یو مځکه باید ولري چې اسلام پې تطبیق کوي، شریعت پې راوړي. نو په دې اساس د افغانستان جغرافیه د نړۍ نه بیل شوی. که طالبان وایي چې موږ چینایانو او روسانو سره تعلق لرو، د امریکایانو سره استخباراتي تعلق لرو او تفاهم لرو، دغه تعامل استخباراتي اطلاعاتي امنیتی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو په حقله طالبان د خپل ملت لپاره، د خپل ملي ګټو لپاره باید یو تعریف ولري. بل موضوع دلته د یو ټولنې موضوع دی. ګورې، ښځې حق د تعلیم او تحصیل. ما خپله د دیوبند د سترو علماو نه پوښتنه کړې. په هند کې د سترو علماو نه ما پوښتنه وکړل د دوه میاشتې د مخه چې آیا د په افغانستان کې ښځې حق د تعلیم او تحصیل لري. وای په اسلام کې لري. وای و ما خپله د طالبانو د یو وزیر نه د فتح نه مخکې پوښتنه وکړه چې تاسو کله د قدرت پر ګدۍ ورسېدئ شهاب الدین دلاور نه، تاسو اجازه ورکوئ چې حق یو جلی پوهنتون او ښوونځی ته لاړ شي، ډاکټر او انجینیر شي، پروفیسر شي؟ هغه دې ویل چې موږ له الف با نه نیولی، سپاره بغدادي نه نیولی تر بخاري، او بیا د اول صف نیولی تر دکتورا، موږ حق ورکو. دا زموږ سیاست. هغه څه چې طالبان پرون ویل، نن ملت وایي تاسو ملت دروغ ویل. بل موضوع دلته، تاسو نشي کولی چې د یوازې د یوې ډلې په حکومت باندې اکتفا وکړي. طالبان په نظام کې متاسفانه د طالب نه پرته که دوی وایي چې موږ 1500 پخواني دولت کارمندان لرو، دا 1500 کارمندان 5 روپۍ هم حیثیت نه لري. د انډیوالزم په حکومت باندې یو نظام منځته نشي راتلی. که طالبان وایي چې موږ قوشتېپه جوړ کړی، قوشتېپه یو بې سواد ملک لپاره هیڅ ارزښت نه لري. که طالبان وایي موږ په کابل کې سړک جوړ کړی، په همدغه انجینرانو کار کوو، خو پوهنتون نه استادان تښتي. ته که داسې دا په علمي لحاظ وڅېړې، افغانستان په علمي او سیاسي او ستراتیژیک ډګر کې شاته روان دی. ځکه نړۍ تا سره فاصله لري، نړۍ ستا وزیران په رسمیت نه پیژني، نړۍ ستا مشر په متهم کړی، نړۍ ډېر داسې که ته وایې نه نړۍ ټول کفار ده او موږ د هېڅ چا سره نه غواړو تعلق وساتو، بیا دندسې وکړي چې راځي د افغانستان یو دیوال تاو کوي او دغه دیوال داسې وساتئ چې زموږ ارزښتونه موږ نه لرې ونه وځي. نه، داسې نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل د يهودو سره د نصارا او سره د مشرکینو سره ناستي تعامل کړي په ځینو مسایلو کې ځینې وخت کې خبرې کړي ځینې وخت کې صلح ورسره کړي زمونږ باور دا دی چې په اوسنۍ شرایطو کې که هر حادثه افغانستان ته راځي که اسلامي نظام تحقیریږي که دغه اسلامي نظام له منځه ځي مسئولیت د طالبانو د غلط استراتژۍ په نتیجه کې ده چې افغانستان د افغانستان بقا او د دغه نظام بقا سره مواجه کیږي. آخري خبر زه دلته یو عرض لرم
مهرباني
ګورې طالبانو تاسو د افغانستان بچیان یې د خاورې لپاره مو جنګېدلی یاست د دې خاورې د عزت او د شرف او د خپلواکۍ لپاره او ازادۍ لپاره د ښکېلاک لپاره جنګېدلی یاست خو نن تاسو یو ډله نه یې نن تاسو یو نظام یې د یو نظام په څیر هر موضوع ته تاسو باید د حل لاره پیدا کړئ د نجونو د تعلیم او تحصیل او د پوهنتون او ښوونځی خلاصول اسلامي او شریعت معیارونو سره برابر او د افغان د اصول او کلتور سره برابر د افغانستان ارزښتونه دي که دا نه کوئ ستاسو نظام به هم ستاسو نظام بقا به هم د چلنج سره مخامخ وي او د افغانستان شتون به هم د ګاونډیانو لخوا صدمه ګوري.
سلامت سه مختار صاحب وروسته بحث را ټولو راځي چې یو بل اوریدونکو ته نوبت ورکوي اوریدونکو استودیو سره وصل دی سلامونه ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته خراغلی
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد لال الدین صاحب سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته عام علي او چروغ جوړ بس
کور ودان اتل صاحب لهلمن نستړي مشي موږ نن په دې خبرې کې چې د یونما او د طالبان د حکومت ترمنځ نوې ټکر راغلی او ټکر هم پر دې دی چې یونما وای چې د سپتمبر لومې یالته رونه د دوی افغان خزینه کارکونکو دفترونو ته د تاګ اجازه نه لري او د دفترونو مخته د طالبانو مسول کسان ولاړ دي او د غنجونې یا د خزي لکار راګرځوي او په دې خبرګون کې یونیسیار خپل دفترونه هم تړلي ولس لپاره دغه ټکر په سمانه دی او څوچې چې دغه ډول ټکرونه رامنځته نشي ترڅو نړۍ له افغانستان سره تعامل تزړه کوي او بل اخر افغانستان د ملمنو په ټکو له سیاسي انزوانو ووزي.
الله د خوشاله کلو دین صاحب ډیر شایسته موضوع متاکله ده لودین صاحب محترمه کمیونټی سپی کرو کو هو سالات کې افغانستان ته دیوی خاصه ماجر روان دي یعنی د ماجر لړی روان ده دیوی خوا د ایران سره روان دي د بلی په خوا د پاکستان سره روان دي نو په داسې وخت کې دا د مرستو بندیدان چې د ما په فکر په پان سره لودین صاحب دا ډیر بد اغیز وکي خصوصا په دغه کډوال ورونه باندې خدمت د حکومت هم لودین صاحب غوښتنه ده چې مثلا په دغه موسسات والا باندې بندیز ونه لګي او د موسسات والا سمون دا غوښتنه د لودین صاحب کوم چې تاسو وګورو کچیر دی وای چې دا غمرستي مې بشر دوستانه مې د افغانستان د خلکو سره کوي یا د ماجیرو سره کوي نو په کار خدانه د چمرستي بنسبه د حکومت سره خبرې وکي مثلا ک شزینه کارکونکو نه پریږی نه نه کارکونکو ته اجازه ورکړي چې دا ماجیرونو سره مرسته وکي او دا چې نړیواله ټولنه زموږ سره کومور مېره چلن کې خپل مرستي بندي نو دا هم شکار ولا کوي حکومت هم باید د شکونی کې چې مثلا پر موسسات باندې بندیز ولا کوي دا په شرایط کې لکه مخکمه چې ما اشاره وته وکړه په بد وضعیت کې د ماجیرونو له دین سره محترمه
بله تاسو دلته په هلمند کې شاو خوازیت ګوري له پاکستان ډیر کسان چې په سپین بولدک باندې راوړي هم د قندار او هلمند شاو خو ولایتونو کې مشت کې یو له تورخمه چې راوړي تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې او بیا مرکزی ولایتونو ته راځي هلته د کډوال چې راستانه شوی دی په څه وضعیت کې دی آیا فکر کوي چې د یونیسیار د مرستو بندوالې به د کډوال متاثر کړي
لودین صاحب محترم زموږ باندې کې ته چراغلی دی هلمند ولایت ته اکثر تاسو به تر معلومات ساتئ چې د هلمند د پاکستان سره مرز لري د بارامچه په نامه باندې نو د دې خاصم راوړي خو خبره ده چې لودین صاحب خوشبختانه چې دلته اکثر د کډوال دي چې هغه دلته خپل قربان لري یا خپل مزکی لري یا مثلا کم مزکی نه لري دلته شش پیسې لري د کډوال اکثر لودین صاحب د مسکینانو ملاقات چې زموږ کډوال د وایم چې بيخي شي نه لري الحمدلله شه ماړه ماړه کسان دلته په هلمند کې مزکی رانی ولې دي یعنی چې د پاکستان راوستي لودین صاحب په داسې شایسته موټرانو کې ګرځي چې داسې شایسته موټران دلته داخل په افغانستان کې څوک ولاکه لري لکه دوی چې لري خو داسې کسان هم تلودین صاحب چې هغه د استوب نظام ولاکه لري دغه ځای ولاکه لري چې مثلا د ماشان شپه پکې تیرې کې خو دلته د افغانستان د خلکو داسې وضعیت دی چې کوم وخت د ماجرون لړۍ راپیل تلودین صاحب افغانستان ته دوی دلته په کرایه باندې چې کوم ځای نه ورکول مثلا چې مخکې به د اسرای قیمت 15000 افغانۍ و د میاشتې 10000 افغانۍ کړي دي یعنی دومره ظلم روان دي نو کډوال اکثر چې دی لودین صاحب دلته خپل ځایونه لري په یمن کې اکثر کسان چې دی د امین ځایونه نه لري هغه دې بده کوي لودین صاحب مرسته کړه د نړیوالو ټولنې د بندیزو خصوصا په دغه کډوال باندې ډیر بده اغیز کوي
سلامات اوسې کور ودان اتل صاحب نظر مو اوریدل شو راځي ملمنو چې به سره راټول کو تر اوسه پورې چې راغلو د ملمنو نظر دا و چې دغه ټکر چې په افغانستان کې اوس یو ځل بیا رامنځته شوی د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ یا هم د ملګرو ملتونو د استازولیو ترمنځ د افغانستان نور هم سیاسي انزوا ته بیایي که څه هم ښاغلی اندړ وایي چې د طالبانو لپاره دغه کومې تګلارې چې عملي کوي دا ورته سرې کرښې دي چې یو طرف ته مجبوریت دی چې د اسلام احکام عملي کړي بل لور ته هم د افغانستان دود او دستور په نظر کې ونیسي خو زموږ دوه نور میلمانه ورسره بیا موافق نه دي او وایي چې دغه وضعیت افغانستان نور هم سیاسي انزوا طبیعي او د افغانستان او نړۍ ترمنځ واټن زیاتوي راځي په حل لارو باندې تم شو ښاغلی اندړ زه تاسو ته راځم څه کول په کار دي آیا هیله شته چې بیرته ملګري ملتونه دغه خپل اعتراض واخلي لږ تر لږه د یونیسیار اداره چې کډوال رښتیا هم چې له ایران او پاکستان راستنیږي د یونیسیار ملاتړ ته اړتیا لري ځکه هغه د لارې کرایه ورکوي او اندازه پیسې ورکوي او د بیا میشتېدو زمینه ورته برابروي د دغه ټکر د رامنځته شوي ټکر د مخنیوي لپاره یا هم د یوې حل لارې لپاره څه کول په کار دي څه وشي تر څو دغه نړیوالې ادارې یا موسسې چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی په ښه آزاد لاس سره فعالیت وکړي او هغه کومې موسسې او هغه کوم نړیوال ملاتړ چې کمرنګه شوی کم شوی هغه ملاتړ بیرته راژوندی شي او بالاخره افغانان له بشري مرستو چې اړتیا ورته لري مستفید شي
مننه لودین صاحب زه خپل دا وایم چې یو څوک مرسته کوي او نوم یې مرسته یې کومکی نو په ټول دنیا کې به زما داسې کومک مرسته نه وي چې هغه دې مشروط وي هغه مشروط وي هغه یا په عوض باندې هغه ته قرض وایي دا ته بلا عوض مرسته وایي نو که دا یوارې بلا عوض مرسته وي او کومک وي نو بیا ولې شرط پکې دا ده دلته به خامخا زنانې کارکونکي دغه موجودي ایتادي مخکلي خبري په تایید باندې سوال چې څوک بس په ورکوونکي هوادونه چې دغه یونیسیاري ادارې کې ورکوي یو به شرط یا غوښتنه دا وي چې هلته به تاسو سره خامخا زنانه کارکونکي او دا خدای مشروط اسوه دا چې مثال لري که یو څوک تاسو وایي چې تاسو سره دا کومک کومه تبي په بدل کې ما ته به یو د سره کوي چې هغه شاید تر دې غوې ارزښت ډیر وي نو لکه زه ما که یو واري انصاف هي او یو واري اختیار بشرپالنه هي او همدردی انساني همدردی هي نو خپل دغه اداره دي خپل یا د خارجيان باید خپل انصاف او عدل وکړي خو موږ یو داسې مظلوم دي چې هغه سره ټول وګړي اقتصادي فشار سره مخ دي دا نش دا اوس مخ دي له تلويخ کلونو رئیس مخ دي او اته اقتصادي بناوي هم لري نو دا چې په ټولې سره ودی مشروطه مرسته وکړو یا ودی مشروطه همکاري وکړو او نه کوي ودی سیاسي کوي یا کدا مرسته دا یو څه سیاسي کوي نو دا بلا عوض مرسته دي له مظلومانو له همکارانو سره له مظلومانو او له مهاجرینو او له مایبینو او له زدګانو سره دي نو ودی مشروطه وي او ودی په عوض کوي نو باید دې په د خپل طریق باندې لسره غور وکړي او د خپل طریق واخلي نو دا به خي په دوم قدم کې زوم کوي څوک موږ تاسو وایي چې دې هڅه ته یو خبر ته باندې به زدا نه خځو کما محترم کوي څوک تاسو وایي مثلا ما سو وایي تاسو یو برکاته چې ته ایما مل مشیاته اره ورځ راځه اره ورځ ما سره روړی خره په هوټل کې پیسې مره کوه او په دې شرط باندې هغه څه چې موږ تاسو لکه تر وراناس په فکر کې دي مثلا یو څه زیاتې د زنانه یو لپټه سره واخلې دا موږ تاسو پښتانه مسلمانان هیڅ مننه ته په دا شرط پر کوي چې اره ورځ وروړي تر راځه په هوټل کې وروړي موږ ته خوره پیسې موږ ورکو او دا د زنانه یو څکرې په سر راوړي دا بدل سره دي نورې بیرته سره وړه آیا دا د یو څه نفس او غیرت اخلي ایا دا غدي دا 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 د کوم کلتور او کوم مسلمان سره ومني که دا شرطونه نه یبکی او د امرسته بلا ایوزه یي
محمدی صاحب محمدی صاحب ګوره نړیوال څه وایي ښه د هغوی استدلال دا ده وایي که موږ ځان سره ښځې ولرو موږ دغه خپل ماموریت په بریالیتوب سره پای ته رسوو یا مخته وړلی سو. مثلا دوی وایي کله چې موږ یو کلي بانډې ته ځو هلته کله موږ سره ښځې نه وي په دې ټیم کې موږ نهڅو کولی چې هلته د اړمنو ښځو غږ واورو ځکه افغانستان کې یو طرف ته تاسو وایي چې فرهنګي مجبوریتونه دي مثلا ښځې د کار اجازه نه لري بل ورته دا مجبوریت هم دی چې ښځې له نارینهو سره د خبرو زړه نه لري لکه مخکې څنګه چې زرمالوال صاحب ورته اشاره وکړه چې ښځې له ښځو سره ډاډه خبرې کولی سي. همدا د کونړ مصیبت ته که وګورو د کونړ زلزلې ته که وګورو هلته راپورونه خپاره شول چې دا نن هم د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې راپور ورکړ ممکن تاسو اورېدلی وي چې په قربانیانو کې یا په مړو شوو کې 25% ښځې وې او په ټپیانو کې 45% ښځې اما په روغتونونو کې تر ډېره ښځې نه تر سترګو کېدې ځکه روغتونونو کې ښځینه ډاکټرانې کمې دي او کلتوري یا عنعنوي موضوع دا ده چې ښځې په اسانه نارینه ډاکټر ته نه وروستل کېږي کله چې ټپیانې وي یا مثلا په جدي روغتیایي حالت کې وي. نو دا هم یو مجبوریت دی چې دې لپاره چې لاسنیوی وسي د ښځو نو باید ښځه ورشي هغه سروې کې کېږي هغه د اړتیا په اړه که پوښتنه کېږي خو باید ښځه هغه ښځه وپوښتي نو نارینه به څنګه پوښتي؟
لوجین صاحب زه هغه مخت شرم باندې ته وګورم همدې ټیک ته اوس زه درسره کلمه لوجین صاحب زه دا وایم که داسې وي یو پیښه چېرته وي نو هغه به شاذ وي که نه وي داسې پیښه به یو ځای راونهښیې داسې کورنۍ به یو ځای راونهښیې چې یو ځای کې د زنان یي او د هغې د هم ټولې لوران یي هغه دې نه ورور ولري نه د اکا ولري نه د ماما ولري نه د بل داسې محرم قریب ولري چې هغه دې یو ځای ته ورسره بوځي یا ډاکټر ته یا دغې موسسې ته چې له ما سره همکاري وکړي. تاسو هیڅ وخت پیښه نه ده که یوه پیښه یې هغه شاز ده یوه په سلو کې که یوه پیښه یي زه وایم که یو وارې د مشروع ته نه یي یو وارې هسې یو خوب کې پیدا کول نه یي نو دغه یې ښه لار ده چې په ډېرې زنانه ودي که دوی رښتیا به پالنه کوي د نارینه وو په لاس باندې دغه کومکونه نه دروي او مخته دې یوسي ډېرې نورې لارې چارې نشته چې دا کومک اړمنو خلکو ته ورسېږي.
نو ستونزه څه کې ده چې ښځینه کارکوونکي دوی سره کار وکړي او راشي زما استا کلي ته کور ته او زموږ تاسو له ښځو سره خبرې وکړي ستونزه څه شی ده؟
ستونزه دا ده چې له دغه سې خلکو سره زنانو ته اجازه نشته پر شرعي اجازه نه ورکوي ښځې دوی سره ګډ کار وکړي له دغه سې نارینه وو سره.
ښه یعنی تاسو وایئ چې ملاحظه همدغه ده چې په شریعت کې اجازه نشته کور ودان. روشن صاحب ستاسو په نظر حل لارې څه کېدلی سي څه وشي چې دغه نړیوالې موسسې خپل فعالیت ته دوام ورکړي خپلو مرستو ته دوام ورکړي؟ محمدي صاحب وایي چې که دوی مرسته کوي له زړه نه مرسته کوي باید خپلې مرستې مشروطې نه کړي او وایي کې د افغانستان حکومت ته چې هغوی د نارینهوو په وسیله باندې یا هم د شهداو معلولینو د وزارت او ریاستونو له لارې دغو اړمنو کسانو ته ورسول سي یا هم د خیریه بنسټونو خو هغو څو ته فکر کوم دا شاید منلو نه ده هغوی وایي کوم مرسته چې موږ راوړو یا زموږ په نوم باندې ده بعد زموږ خپل کارکوونکي او کارکوونکي خلکو ته ورسوي. ستاسو په نظر حل لارې څه کېدلی شي؟ آیا امید شته چې دغه یونیسیار به خپل دفترونه بیرته خلاصوي او د اړمنو لاسنیوی به کوي او یوناما به هم خپل ماموریت ته دوام ورکوي بې له دې چې کوم خنډ په کارونو کې رامنځته شي؟
مانانه لودین صاحب وګوره لودین صاحب ملل متحد وای د ټولو بشر ملل ټولو خلکو ټولو جماعت ورسره یو ځای مثلا 8 میلیارد انسانان په دې دنیا کې ژوند کوي د دې عصر ریاست ملل متحد دی چې هغه هیوادونه چې هلته رسمیت لري لاسلیک کړی دی د دې کنوانسیونونو ته د دې مادي ته خو دوی احترام لري د دې 8 میلیارد انسانان د 4 میلیارده شیزینه ده یا به 15 میلیارد یا به 4.5 میلیارده دوی وایي چې موږ مرسته کوو د انسانان دپاره د بشر دپاره نر او ښځه دپاره او داسې نه دی چې مثلا موږ یو طبقه خدا خود تبعیض جنسیتي به کېږي چې نران ته به نرسالاري چې کېدی وای نران ته مرسته به وسي ښځه ته مرسته به نسي دا خو بې انصافي دی دا خو یو ظلم دی چې کېږي. هغه وایي زه مرسته کوم د انسان دپاره د انسانیت دپاره د بشریت دپاره نر او ښځه ته. موږ وګوره یو همزیستي جمله لرم چې همزیستي با همزیستی یو همدیگر پذیری تا وایو نه ده یو هم نوزیستی ده چه هم نو موج انسانان یو دبل سره هم نو یو یو با هم زیستی دی چې موج انسانان حیوانان خزندگان پرندگان ټول یو ځای ژوند کو دا په شریعت کې حکم دی هم په انسانیت کې په هر لاره او دوی وای چې موج مرسته کو د انسانیت د پاره د بشریت د پاره چې تاسو ومنئ چې موج انسانان یو تاسو نیمه د پیکر د جامعه نه منئ وای دوی نه کیږي د دې د اسلام فوکس خداس نه دی طالبان وای چې دغه څه دی چې مثلا شزه یو ځای چې کار وکي خدای نه خاصه مثلا یو پی مشکل مختنه سي یو ټول د دې ترس او د دې بندیدو د دې د سچ د پاره دی د جنسي د مسایل دی چې کم شزه د کم نر سره رابطه بونه کې مشتاق خوينه پر اسانو کې په خفا کې څه کارونه وکيږي پتول تاریخ د بشر دیر نادر دی دیر کم دست مسئله مختصه ویده چه شز پر نرانو پا زور جنسی تجاوز بکری دی در طول بیادالتی چی دی در نرانو در لست دی نرانو خپل زن کنترول و که خپل شریعت وای چی وای تاسو چی او مثلا نامارم شده چی وینی خپل سرگ و خپل مخ وگرزه بی چی اغای شده نمینی اونه طول سنز و مشکل پر نران باندی دی اونه موی ناروغی و که با چی موی چی روغ وی ولو شده پا خطر ووسی در طول خطر چی در جنسی در لحاظ تا مطرح دی ده نران و ده خواده موی نران با چه اصلاح وست و موی با چه خبول
اخلاق وست تا سوای چه پا ده غصی مسئله که باید خزو بانده فشارانه وستل سی نران نارینه اصلاح سی نارینه بانده اصول وازه سی او حقوی تو وای چه زنونه کنترول که ترسو خزیو که ولی سپازه ده خزا که کار بازار تا داره شی
اوه
مننه روشن صاحب سلامات اوسه کور ودان لبد مرغ ډیر کم شي به پاتې دی او ریدون که هم منتظر دی سره خبری کو بیا د مختار صاحب خبرو سره بحث پای ته رسو ستړي مشي تاسو د اشناس منلاندې پروګرام اوري مهرباني وکي خبري وکي غږ مو وصل دی د غوریدون که ازمو غږ لري مهرباني وعلیکم سلام ستړي مشي اشناس منلاندې پروګرام اوري یو ډېر ښه دی تاسو وو ډیر مننه سلامات اوسئ کور ودان شنه اسمان لاندې پروګرام وروستۍ شیبې دي د یونما یا ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو موسسو په اډانه کې د ښځو د کار پر ارزښت خبرې کوو ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې ښځې د دغو موسسو په اډانه کې موجود وي ښه تخنیکي همکار اشاره کوي چې د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې فکر کوم اړیکه سمه نه وه کور ودان نو اوریدونکو بیرته زنګ مه وازه که لږې شیبې پاتې دي بس راټولوو مختار صاحب تاسو ته نوبت درکوو راځئ چې دا بس ستاسو په خبرو سره راټول کړو د حل لارې څه دي څه وشي چې دغه د نړیوالو ټولنو او دغه راز د یونما د استازولیو او د طالبانو د حکومت ترمنځ راغلی ټکر له منځه لاړ شي بیرته دغه موسسې خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي ځکه په افغانستان کې اړتیا ډېره ده پاکستان او ایران هر ورځ تقریبا زرګونه کسان را باسي دغه نن موږ خبر درلود چې په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 8000 که 9000 کسان له ایران او پاکستان راستانه شوي دي د خو مرستو ته اړتیا لري ځکه هغوی تقریبا خالی لاس افغانستان ته راستنیږي
اجازه راکړئ تر ټولو د مخه د محترم اندر صاحب د خبرو سره توافق ونه لرم او د ته د مثالونو سره هم توافق نه لرم او دا قیاس مع الفارق دی د افغانستان ملت او د افغانستان خلک پوښتنه د تعلیم او تحصیل لري او دا دوی حق دی که چیرې طالبان د افغانستان د ملت دغه مشروع حق نه ورکوي طالبانو نظام به د پخوانیو دیکتاتورانو ظالمانو نظامونو په سیر به د افغانستان ملت په مخ کې معرفي سي همدا اوس واټن شتون لري همدا اوس دغه شرم د طالبانو لپاره کفایت کوي چې په زرګونو افغان ښځې د پاکستانیانو شفاخانې ته ځي او هلته نارینه ډاکتران ګوري معنا یې دا ده چې تا د افغانستان پوهنتون تړلی تا د افغانستان د ښځو پوهنتون تړلی ځکه د افغان ښځې نن پاکستان او ایران ته ځي او هلته نارینه ډاکتران ګوري دلته زموږ او ستاسو انساني اسلامي افغاني شرعي اخلاقي اخلاق چیرې دی بل موضوع دا دی چې دا ټول موضوع تنها مختص په ښځو باندې نه دی طالبان باید خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالبان دی باید یو ملی اجماع یو ستره جرګه ته منتج شي. طالبان دی باید پر داسې یو میکانیزم دی کار وکړي چې د هغه میکانیزم تر سوری لاندې دی افغانان ټول من المجموع خپل نظام کې خپل ځان وګوري. همدا اوس د کابل پوهنتون استادان تښتېدلي دي. موږ ته دا امار معلوم دی چې د جلال آباد او د مزار او د هرات استادان تش دي. طالبان ورته اهانت کوي، ښکنځلې ورته کوي، تحقیروي، تهدیدوي او په درنو سترګو ورته نه ګوري. طالبان فقط د خپل انډیوال نه پرته بل افغان ته په درنو سترګو نه ګوري. دا زموږ د ټولنې واقعیتونه دي او دا واقعیتونه په زرګونو بار تکرار شوی. زموږ غوښتنه دا ده د افغانستان د دی فکټو حکومت نه، د طالبانو د حکومت نه، چې د افغانستان د ملت حکومت او دولت قطعا ورته ویلی نشو چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړه. د افغانستان د ملت غږ واوره. د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړه چې خلک پر تاسو نقد وکړي. زندانونه مو نه مو افغانان د کړي. 20,000 افغانان نن په افغانستان کې په بګرام او پلچرخي کې زندانیان دي. اکثر نه په د خاطر زنداني چې تاسو مخالفین دي، یعنی تاسو د کومونستانو په سیر خپل مخالفین زندان ته اچوي. امر بالمعروف ځان ته شخصي زندانونه لري.
بل ډاکټر سیب بلانک په دې خبره یو دغه تفسیر وکړي چې د یونما او د طالبان د ټکر لمنځوړو لپاره څه کول پکار دي، ځکه باسه
اسمانه چی زنده خبر زنده خبره کوم چې یونما د نړیوال پرنسيبونو پر آدرس راځي، موضوع مطرح کوي. یونما په د خاطر نه راځي چې د افغانستان منجونو نه سوء استفاده وکړي. طالبان دی باید لار ورته پیدا کړي. طالبان که حکومت او دولت وي دا سه مسیر دی پیدا کړي چې هم انجونو د تعلیم او تحصیل وکړي او هم د انجونو زنانه حق. اوس داسې کورونه مونږته معلوم دی په افغانستان کې چې 40% ښځې پکې دي ډوډۍ نه لري. هغه باید کار وکړي، هغه باید روزګار وکړي، هغه باید تجارت وکړي، هغه باید خپل مال
حکومت په توګه یا د نظام په توګه طالبان هوار کی ترڅو ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل زمینه برابر شي. سلامت اوسئ درنو میلمنو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار، مدني فعال او لیکوال مستان روشن او سیاسي شنونکي محمد الله محمدي اندړ نه ډیره ډیره مننه چې تر شنه اسمان لاندې دغه پروګرام کې لمونږ سره ګډون وکړ.
غم جام جام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے غم پل پل روانیم گام گام غگے غم گٹ گٹ غگے غم جام جام غگے غم پل پل روانیم گام gam gage gam pal pal ravanyam gam gam gage gam cham cham pavi غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان یم ګام